Radio. Radio Azadi.
شنبه د جوزا شپږ بشتمه د جون شپاړسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ صفه د ولش پښ نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم او بیا مو هم اختر نیکمرغه. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان ولسمشر د پاکستان د تحریک طالبان د ډلې د مشر د وژلو خبره تایید کړ او د دې پیښې په ارتباط د کابل او اسلام آباد پر اړیکو نظر څرګند کړ. تر خبرو وروسته جزئیات تر سره شریکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هیله مند دی چې روان اوربند به دایمي سولې ته لار پرانیسي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت سره مرسته زیاتوي او د امریکا ولسمشر وای له پیونګ یانګ سره اټومي لانجه تر ډیره هواره شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر دیتا په پام سره چې د اختر لومړی ورځ وسلوالو طالبانو د اوربند درناوی وکړ، هیلمن دی چې دا د سولې خبرو او یو دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. وایس احمد برمک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې داسې راپورونه یې هم ترلاسه کړي چې په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د خپلو کورنیو او خپلوانو لیدو ته ورغلي دي.
مسته گزارشونه راغلی ده. همداسې ښکاري چې ځینې مخالفین خپل وسلې ځمکې ته کېښودلې ده او جماعتونه راغلی ده او خپل کورنۍ خاطر راغلی ده او دوی سره عید مبارکي کړې ده.
د ښاغلي برمک په وینا وسلوال طالبان باید د حکومت له دغه باور څخه په دې ښه پوه شي چې سوله یې لومړی توپ دی او دوی هم باید رامخته شي. د افغانستان حکومت د اختر تر پنځمې او وسلوالو طالبانو د اختر تر درېمې اوربند اعلان کړی دی. په افغانستان کې د امریکای او ناتو ځواکونو نوې نومول شوی قومندان جنرال سکاټ میلر به د روانې اونۍ د سیشن بی پورس د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په استمایه غونډه کې ګډون وکړي. که نوموړی تایید شي، هغه به په افغانستان کې د امریکا په مشي د هغې جګړې چې 2014 کال ته داخله شوې مشي له بل امریکایي جنرال جان نیکولسن څخه په روان دوبي کې واخلي. یو شمیر امریکایي چارواکو داسې نقش ښودلی چې میلر به چې له څو کلونو راهیسې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د قمندان په توګه دنده ترسره کړې په افغانستان کې روانه جګړه په جدیت مخته یوسي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیاوړی کوي. د هالند دفاع وزارت د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې دا خبر ورکړ او ویې ویل چې دا هیواد به په مالی کې د ملګرو ملتونو په 3 ماموریت کې خپل رول پای ته ورسوي او د افغانستان پر ماموریت به ډیر تمرکز وکړي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې هالند به په افغانستان کې چې اوس د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شاوخوا 100 پوځیان لري نور څومره سرتیري د هیواد ته واستوي. هالند چې د ناټو غړی دی ډیری پوځیان یې له 2014 کال مخکې چې په افغانستان کې د ناټو محارب ماموریت پای ته نه و رسېدلی په اوروزګان کې دیرول. په مالی کې هالند د ملګرو ملتونو په 3 ماموریت کې خپل رول د 2019 کال په مې کې پای ته رسوي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي شایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره روان دوبۍ وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ماسکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له وو پرمختللو صنعتي هیوادو سره چې د جی وو په نوم یادیږي یو ځای شي. ټرمپ چې د جمعې په ورځې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په دې اړه چې له پوتین سره به چیرې ګوري څه ونه ویل، خو پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې تورن کړ چې روسیه یې پرې ایښې وه چې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه له خپلې خاورې سره ملحق کړي.
President Obama lost Crimea because
دی وی ولسمشر اوباما کریمیا له لاسه ورکړه ځکه چې ولسمشر پوتین د اوباما درناوی نه کاوه، زموږ د هیواد درناوی نه کاوه او د اوکراین درناوی نه کاوه. په 2014 کال کې د کریمیا د الحاق پر سر د اتو سترو صنعتي هیوادو په ډله کې د روسیې غړیتوب وسنډول شو. ټرمپ تر دې مخکې تیر اونۍ په کاناډا کې د وسترو صنعتي هیوادو په سرمشیزه کې خپل متحدین په دې خبري سره چې روسیه باید بیرته د دې ډلې غړي شي حیران کړل. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره له تاریخي کتنې وروسته د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام پر سر راپورته شوی کړکیچې تر ډیره حده هوار کړی دی. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما ورته ویلي وو چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام د امریکا په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ده. ټرمپ زیاته کړه چې دغه ستونزه یې تر ډیره حده هواره کړې ده. ټرمپ له کیم سره د جون په 12مه په سنگاپور کې وکتل او دواړو لوریو یو ګډ سند لاسلیک کړ چې له مخې یې د کوریا ټاپو وسمه له اټومي وسلو څخه په بشپړ ډول پاکې شي او د واشنګټن او پیونګ یانګ ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې له سره پیل شي. په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې پرون ایران د یو ګول په وهلو سره د مراکش ټیم ته ماتې ورکړه. پرتګال او اسپانیا هر یو د 3-3 ګولونو په وهلو سره مساوي شول او اورګوای هم د یو ګول په وهلو سره مصر مات کړ. نن فرانسه له استرالیا، ارجنټاین له آیسلند، پیرو له ډنمارک او کرواتیا له نایجیریا سره لوبه کوي. په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبې به د جولای تر 15 پورې دوام وکړي. د خبرونو پای. دا ساجی راډو سهارنۍ خبری مچلا اوري. د افغانستان جمهور رئیس هلمند چې د پاکستان د طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله له وشلو وروسته به د افغانستان او پاکستان ترمنځ باور اعتماد او اعتماد پیاوړی شي. د همدې پېښې په ارتباط د سیاسي چارو کتونکو محمد تقی وایي
باید چې پاکستان باندې اوس دا فشار راشي چې هغه خلک ملا هبت الله یا سراج الدین حقانی یا نور د طالبانو داسې ډلې په کوټه کوټلا یا اوس هم قبایلي سیمه کې موجودې په هغوی باندې هم د داسې بریدونه وکړي شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک هیلمند چې له طالبانو سره به اور بند دایمي سولې ته لار هواره کړي.
مونږ ډېر خوشاله یو او امیدوارم چې دا لمړی ځل نه وي چې دوار خانه د اور بند راتیږي. امیدوارم چې دا د دایمي سولې او ثبات په افغانستان کې پیژ زمينه وي.
د سیاسي چارو کتونکو فکور یونس فکور د اور بند د لمړی ورځې تصویر داسې وړاندې کوي.
دین زایتی د مسلو کوه او هغه پوسټي چې په لارو او سړکونو کې د طالبانو او زموږ د ملي اردو پولیس سره نږدې دي. دوی سره روغبر کړی دی اختر عمر کې کړی ده.
وروسته تر دې چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله د وژل کېدو خبر ورکړل شو، افغان ولسمشر هم د هغه مړینه تایید کړه او دا پیښه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور زیاتېدو په لور یو مهم ګام وباله. ملا فضل الله چې امریکا تر رسنو مولای او پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي، د کونړ په مروره ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری درکوي.
افغان ولسمشر د پاکستانی طالبانو د تحریک د مشر ملا فضل الله وجل تایید کړل او هغه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لور یو مهم ګام وباله. اشرف غنی دغه اعلان پرون په یو ټویټري پیغام کې وکړ او ویل چې د پدې اړه له پاکستانی مشرانو سره خبرې وکړي. خغلی غنی وویل چې د پاکستان له صدر اعظم ناصر الملک او د پاوز له لوی درسې جنرال قمر جاوید بجوا سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغوی ته د ملا فضل الله د مړینې خبر ورکړ. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د هغه وژنه د افغان امنیتي ادارو په مشرۍ د انساني نسړ کېدونکو استخباراتي هڅو نتیجه ده. افغان ولسمشر د پاکستاني طالبانو د مشر د وژلو په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنش پرون د لومړي ځل لپاره د ملا فضل الله د وژل کېدو خبر ورکړ. هغه وویل چې ملا فضل الله له څو نورو ملګرو سره د چهارشنبې په ورځ د کونړ ولایت په مروره کې د امریکایي او افغان ځواکونو په ګډو هوایي عملیاتو کې ووژل شو. پاکستانی امنیتی سرچینو هم د هغه مړینه تایید کړې، خو د هیواد دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه د واشنگتن رسمي تایید ته انتظار باسي. د امریکا پوځي چارواکو هم د نوم نه ښودلو په شرط پرون رسنیو ته تایید کړ چې ملا فضل الله چې امریکا هغه نړیوال تروریست نومولی په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې پنهښه شوی و، خو د هغه د برخلیک او دا چې په دغه برید کې ټاکلی هدف له منځه تللی، په دې اړه زیات څه نه دي ویلي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط پرون ازادي راډیو ته د مولا فضل الله مړینه تایید کړ، خو هغه هم په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا ته په پام سره چې د مولا فضل الله وژل اې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور د زیاتېدو لپاره یو مهم ګام بللی، د سیاسي چارو کارپوهانو له ازادي راډیو سره د هغه د مړینې په اړه په څرګندونو کې وویل چې پاکستان ته هم اوس په کار ده چې په خپله خاوره کې د افغانستان د حکومت ضد وسلوالو او د هغوی د مشرانو په وړاندې چې په کوټه او نورو ځایونو کې اوس جدي اقدام وکړي. د افغانستان او پاکستان د چارو کتونکي محمد تقي ازادي راډیو ته وویل
باید چې پاکستان باندې اوس دا فشار راشي چې هغه خلک ملا هبت الله یا سراج الدین حقانی یا نور د طالبانو داسې ډلي چې کوم په کوټه کوچلاک یا اوس هم قبایلي سیمه کې موجود دي په پاکستاني علاقه کې
د ښاغلی تقی په وینا د پاکستاني طالبانو ډیر مشران د پاکستان د پوځ لخوا نه بلکې د امریکایي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په افغانستان کې د سولې په اړه د پاکستان په ګډون په څو اړخیزو غونډو کې د افغانستان حکومت تل پر دې ټینګار کړی چې پاکستان باید پر وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته د حاضرېدو لپاره د فشارونو تر څنګ له توپیر پرته د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. ورته غوښتنه د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د تیر کال د اګست میاشتې په اعلان شوی ستراتیژیکې کړې. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو د تحریک دغه مشر چې امریکا یې په مارچ میاشت کې د نیولو یا له منځه وړلو لپاره د معلوماتو په بدل کې $15 میلیون جایزه اعلان کړې وه، وروسته له هغې د افغانستان خاورې ته راوښتی و چې په 2014 کال کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي له حملې وروسته د پاکستان پوځ د هغه په وړاندې پوځي اقدامات سخت کړل. په دغه حمله کې چې مسؤلیت یې د هغه په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان ډلې په غاړه اخیستی، 132 کسان ووژل شول. مولا فضل الله دغه راز په 2012 میلادي کال د نوبل د سولې د جایزې پر ګټون کې ملاله یوسفزی چې هغه مهال د نجونو د زده کړې لپاره مبارزه کوله او لا یې دغه جایزه نه وګټلې هم د حملې مسؤل بلل شوی و.
ازادي خبری مجله اوري.
وبجې او دولس دقیقې دی پرون په افغانستان کې اوربند ټینګو او نن هم تر دې د ماسادي راډیو داس خبر ترلاسه کړی نه دی چې د افغانستان په کومه پیښه کې د طالبانو او د افغانستان د ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وی ډیر د خوشی احساس کوي چې د اختر لومړی ورځ په امن کې تیر شوه او هیله مند دی چې د دواړو لورو لخوا اعلان شوی اوربند په یو بل دایمي اوربند بدل شي. نوریاس نوری له وایس احمد برمک څخه د مرکه په پیل کې د اختر د لومړی ورځ د امنیتي وضعیت پاړه چې آیا د تری راځي د پښتلې شغلی برمک په جواب کې وویل
د اختر لومړی ورځ په خیر تیر شو او د افغانستان په کچه الحمدلله کوم خاصه او دلخراشه حادثه نه درلوده او د افغانستان ټول خلک لپاره د خوشاله زیاده چې د زموږ مخالفین هم د افغانستان د علما او شورا او هغه راته موږ پورته کړی باید یو طرفه موږ یو خان ناتش بس اعلان وکړو او دوی هم مثبت پاسخ وویل. موږ ډیر خوشاله یو او امیدوارم چې دا لمړی ځل نه وي چې دوار خانه د اوربند رعایت کیږي. امیدوارم چې دا د دایمي سول او ثبات په افغانستان کې په زمينه وي.
برمکس یو خوب د لمړي ځل لپاره د یو بیسار اقدام چې په افغانستان کې اوربند کیږي ابتکار تاسو په لاس کې واخیست. بل مهم اقدام دا چې دغه اعلان چې تاسو دوی ته کړی و چې د اختر په ورځو وسلوال مخالفین طالبان کولای شي چې راس خپل کورونو سره د اختر ورځ تیر کړي، یعنی د تاسو لخوا دغه اعلان ته هم هغوی مثبت ځواب وایي او دغه اعتماد یې کړی چې په ډیرو سیمو کې دوی راغلي دي او پرته له دې چې آزار یا اذیت شي یا وزورول شي یا کوم ورسره بد چلند وشي، دغه اعتماد تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا دا به په افغانستان کې د اعتماد جوړونې لپاره نور هم فضا رامنځته کړي کنه؟
بېخي کاملا زموږ له خانه چې موږ کله چې حکومت یو طرفه د اوربند اعلان وکړ او موږ په پوره باور په پوره اعتماد موږ خپل اعلان کړی دی او مخالفین هم په ځینو ساحو کې تاسو چیز معلومات لرم او موږ ته گزارشونه راغلي ده. همداسې ښکاري چې ځینې مخالفین خپل وسلې ځمکې ته کېښودلې ده او جماعتونه راغلي ده او خپل کورنۍ خاطر راغلي ده او دوی سره عید مبارکي کړې ده. یعنې وضعیت همداسې ده. زه فکر کوم چې د حکومت له خانه موږ خو په پوره اعتماد خپل مخالفین ته ویلی چې باید په خپل نظام او په خپل حکومت باندې دوی هم باید اعتماد وکړي. دلته خو نظام ده او موږ غوښتل چې په دې اعتماد دوی ته دا اعتماد زمینه مساعد کړو چې په حکومت باندې دوی هم باید مکمل باور وکړي چې کله چې موږ رئیس جمهور او د افغانستان رهبری سیاسي رهبری اعلان کوي چې موږ سوله غواړو او موږ امنیت غواړو ثبات غواړو او خپل مخالفین سره مذاکره کو او اوس دوی ته د اعتماد پیدا شو مونږ هم د جرأت وکړ او دوی ته موږ مزمت منم چې اعتماد پیدا شوی دی چې اگر څه چې د افغانستان رئیس جمهور او رهبری وای پاغه باندې مونږ خپل ځمن لرو او مکمل متحد یو خو زه فکرم چې خاصا د اعتماد جوړولو دا یو اولی او اساسي زمينه ده او زموږ توقع ده چې خدای وکړي چې د افغانستان د دایمي سول او ثبات لپاره یو لار پیدا شي چې ان شاء الله د اساسي مذاکرات یو زمينه سازي وشي.
د افغانستان د کورونا چاره وزیر ویس احمد برمک هیلمنده چروان اوربند په افغانستان کې تمدید شي. نړیوالو چاپی خبرونو هم په خپل تاسو غنو کې د اوربند تهیلې څرګندې کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سفی الله ستانکزای کتنه کوي.
ممکن په افغانستان کې د سولې لپاره یو ور په خلاصي دوی دا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د استاذي تادامیچي یاماماتو په لاس د یوې لیکل شوې مقاله عنوان ده. په مقاله کې خغلی یاماماتو د افغان حکومت او طالبانو لخوا په خاصه توګه د اختر پورزو کې اوربند ته اشاره کړې او هغه په تیرول سکلونو کې بي ساره کار بللې ده. په دې مقاله کې هم درز د افغانستان په ګوډ ګوډ کې د سولې د پرلط خیمه هم یاد شوې دي. یاماماتو ویلي چې پوره باور لري په افغانستان کې د سولې لپاره یو ور په خلاصي دوی ده. هغه لیکلي اوس وخت د جګړو د دود او لوخړ لمنځ د سولې دی یوې بلقوي معاملې نه راڅرګندېږي. په دې مقاله کې راغلي چې د جګړو بندیدل کلن مهال هم وي د سولې اساسي بنسټونه جوړوي. یا ماتو د دې مقاله په ورستیو کرښو کې داسې نتیجه اخیستي چې په افغانستان کې له جګړو ستړي خلکو ته رښتینی بریا د جګړې پای او د سولې د خبرو په اساس جوړ جوړای دی. کریسچن ساينس مانیټور رسپانی هم په یوې مقالې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند او په دغه هیواد کې سولې ته د رسیدو په هڅو مقاله لیکلي. ورسپانه لیکي چې موقتی اوربند برقراره پاتې وي دا به له 2001 کال راهیسې چې په افغانستان د امریکا بریدونه پیل شول په جګړه کې تر ټولو لوی دموي. طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړی دی او ویلي دي چې په افغان پوځیانو بریدونه نه کوي. خو د دوی په خبره بهرني پوځیان په دغه اوربند کې نه دي شامل. اخو افغان حکومت هم د روژې له وښتمې د اختر پینځمې په افغان وسلوالو طالبانو اوربند اعلان کړی دی. خو ویلی دی چې د داعش او القاعده په وړاندې به عملیات لا هم دوام ولري. ورسپانې لیکلي چې تر کلونو جګړې او د بهرنیو تر مداخلې وروسته افغانستان ته اوس وخت د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی چانس په لاس ورغلی دی. کریسچن ساينس مانیټور لیکي که څه هم سولې ته رسیدو لارې ستونزمنې ښکاري خو ان یو وړوکی اوربند هم د خبرو لارې د لانجې د هواري پیغام رسوي. ورسپانې د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره د هڅو زیاتېدو په خاص توګل له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت او په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته اشاره کړي چې په خبره د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګښت لپاره غاک پورته کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ستاسو په سیمه کې اوربند څنګه روان دی؟ تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته په دې ارتباط اس ام اس وکړئ. دا اس ام اسونه د خبرونې په ورستیو کې له نورو اوریدونکو سره هم شریکو. خو په افغانستان کې د اختر په مناسبت ټینګ شوی اوربند ته خلک خوشاله دي او هیله مند دي چې هغه به په دې هیواد کې د دایمي اوربند لپاره لار پرانیسي. سیاسي کتونکو وایي دا د دواړو لوریو ترمنځ له اعتماد جوړونې سره هم ډېر مرسته کوي. نوریاس نوری په دیاړه د چارو لکتون کې یونس فکور سره مرکه کړي او لمړی د ټینګ شوی اوربند پاړه د هغه نظر پښتلې. شغلی فکور وویل
د څوارلس کلنی جګړه کې دا لومړی ځل دی چې د اختر په مناسبت باندې دواړه خواوې اوربند اعلان کړي او هغه مرکه کړي. زه په کندهار کې هم او د روزګان څخه هم دا اوس یو ټلیفوني خبر یو تک د روزګان په ولایت کې نه دی سوی. خلک آزادانه تللي دي د اختر لمونځونه کړي. په کندهار کې د جاده ډکه د سارا څخه خلک راغلي دي او حتی خلک وایي چې طالبان هم راغلي دي. غیر مسلات دلته په میلوت شرکت کوي. تک نه دی سوی. زه فکر کوم دا یو فرصت دی ودی ته چې دغه سی اوربند او دزبند تمدید شي او دواړو جهات ته دا فرصت برابر شي چې کښېني د خبرو میز ته او خپلې ستونزې څه چې لري هغه حل کړي. موږ هم دا راپورونه ترلاسه کړي دي چې په ځینې ځایو کې د مسلحو قواوو هغه پوستې چې په لارو او سړکونو کې د طالبانو او زموږ د ملي اردو او پولیسو سره نږدې دي. دوی سره روغبر کړي دي، اختر مبارکي کړي ده. دا یو نیک قدم دی او امید لرو دې ته لار خلاصه کړي چې دا اوربند پراتلونکو ورځو کې یا وغځیږي او مرحت شي او د دغه سی اوربند تر سیوري لاندې افغان حکومت او طالبان کرکشین او د خپل استودیان.
فکر صاحب، اوس چې د اختر لومړۍ ورځ په امن کې تیر شو او دغه سی د جګړې دواړه غاړې په ځینو سیمو کې سره یو ځای کیږي، څه فکر کوي چې وسلوال طالبان او د افغانستان حکومت مشرانو ته څه کول پکار دي چې له دغه رامنځته شوي فرصت څخه په څه ډول دوی کولی شي ګټه پورته کړي چې هغه په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره یا د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره یو ور پرانیزي؟
زه فکر کوم دا اوربان تصادفي هم نه وو، دا د رئیس جمهور د اعلان وروسته چې دی یک جانبه ورباندې اعلان کړي، طالبانو دا درې ورځنۍ د اختر په شپو کې ورباندې اعلان کړي، او د رئیس جمهور هغه هم تصادفي نه وو د پاکستان سره د اتمر صاحب د مذاکرات وروسته چې څلور شپېتیز کوم د عمل پلان یې سره ترتیب کړي، او هغه فشارونه چې د پاکستان پر جانب وارد شوي دي او د پاکستان نظامي مشرانو لیدنه. زه فکر کوم اوس افغان دولت او طالبان ته دا پکار دي چې یو پر بل باندې پر اساس نقطو شارونو باندې طالبان خپل دزی باندې کې او افغان حکومت د طالبانو پر هغه مراکزو باندې دزی باندې کې او زمینه دې ته برابر شي چې دا دواړه د مذاکرې پر میز څنګه کېدای شي چې په هغه ځای کې چې طالبان دي حکومت لارې خلاص ورته پرېږدي، اکمالات په زمینه برابر شي او طالبان هم دغه رقم لوی لارې غرض ونه کړي، زمینه دې ته برابر شي چې خلک په خپل غذایي توکي او مسافرتونه په آزاد ډول وکړي. دا هغه اقدامات دي چې خواهي نه خواهي د دې پر ځای چې د بل تر فشار د پاکستان تر فشار لاندې کړي، سودا دي چې خپل افغانان د خپل امنیت او ور پر اساس چې نور دا جګړه پایدانیک او افغانان سره جوړیږي، زه فکر کوم زمینه به دې ته برابر شي چې بیا به امریکایان د طالبان سره د مذاکرې میز ته کښېني. ماته داسې یو امیدواري ده پیدا ده چې د پردې تر شا دغه اقدامات تصادفي نه دي، نه یوازې د افغانستان د حکومت او نه د طالبانو ابتکار دی، بلکې د دې دواړو ملاتړي چې ناتو امریکایان او د پاکستان منطقي استخبارات دي، خصوصا پاکستاني، هم دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دغه خونریزي ته د حل لار پیدا کړي چې آغاز یې دغسې موقتي لنډمهاله اوربندنې دي او یو خوشبیني او اعتماد یو د بل تر منځ راشي. زه فکر کوم دغه لار د بل لار نه.
د سیاسي چارو کتونکو یونس فکور، تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته اس ام اس راوستوي. د دې خبري مجلې پورستیو کې ازادي رادیو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو، خو هغه اس ام اسونه غوړه غنو چې د سولې په ارتباط وي، چې آیا تاسو په سیمه کې امنیت ټینګ دی، سوله ټینګ ده او که څرنګه. د خبرونې پورستیو کې د اس ام اسونه لولو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
روسیا او سعودي عربستان وای توافق ته رسیدلي چې د تیلو او غازو په برخه کې به همکاري زیاتوي. دا وروسته له هغه چې دوی په تیرو دوو کلونو کې د تیلو بې پورته کولو په خاطر له یو بل سره لاس یو کړی. ملالی بشیر راپور لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان او د دواړو هیوادونو د انرژي وزیران په مسکو کې د پنځشنبه په ورځ توافق ته رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو د فوټبال ټیمونه د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ شول. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلیح او د روسي سیال الکساندر نوواک په یو غټه اعلامیه کې ویلي چې د نړۍ دوه د تیلو تر ټولو لوی تولیدونکي به د بازار د منظم ساتلو هڅو ته دوام ورکړي چې د تیلو کافي او د باور وړ عرضه جاری پاتې شي. پوتین او سلمان د دغې موافقې ملاتړ کړی دی. د 2018 کال د موافقې لمخې د تیلو تولید ځکه ودرول سو چې په چټکۍ سره د تیلو بیې راټیټ سوې او د تیلو تولیدونکي هیوادونه له اقتصادي زیان سره مخامخ شول. د 2018 کال په لومړیو کې د یو بیرل تیلو بیه تر 1000 ډالرو کم شوه، خو وروسته په 2018 کال کې د یو بیرل بیا $50 سو او روان کال تر $80 ورسیده. ټاکل سوی ده د تیلو صادرونکو هیوادونو اداره یا اوپک د جون میاشتې په 22مه نیټه په ویانا کې غونډه جوړه کړې چې له روسیې، قزاقستان او نورو غیر اوپک متحدانو سره د 2018 کال د موافقې د راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
لاند خبرونه د افغانستان د کورونیو چارو وزیر تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل دې ته په پام سره چې د اختر لومړۍ ورځ وسلوالو طالبانو د اوربند درناوی وکړ، هیله مند دی چې دا د سولې خبرو او یو دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو نوی نومول شوی قمندان جنرال سکاټ میلر به در روانې اونۍ د سیشن بی په ورځ د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې برخه واخلي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیاوړی کوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره له تاریخي کتنې وروسته د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام پر سر راپورته شوی کړ کې چې تر ډیره حده هوار کړی. او د لوبو لډګره دا خبر لرو چې نن فرانسې له استرالیا، ارجنټاین له آیسلند، پیرو له ډنمارک او کرواتیا له نایجیریا سره لوبه کوي. مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سیمې سونه ولولو، د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
نوم عمران شیرزاد.
څه کار کوئ؟
زه خپل د دکاندار یم.
دکاندار یې په دکان کې څه خرڅوي؟
د مونږ سره زنانه لباس ته پردان درې درې فیصد پنجابي چورتوي، او مونږ سره بوتان لرو، سپلای لرو، د سکولونو لرو، همدارنګه نور چپنې او د وسایل لرو.
یعنی په اخترونو او په ودونو کې به خزي ډیر راځي شلته کالي وا.
او مختلف راځي، هر څوک راځي. اختر کې خرڅو غزان ته وغل لري چې فردان چې خو لباس خشه واخلي. په اختر کې یو د خوشاله یو غد چیز کوي غونډي.
بیا قیمتونه څنګه دي؟
قیمتونه خو مختلف دلته رقم دی، لکه جنس پورې ده. جنس ارزان هم شته دی، قیمت هم شته دی، خو مطابق د جنس هم هغه قیمتونه دي.
دغه مال د کوم ځینه را واردوي؟
مختلف دي مالونه. مالونه خو افغانستان کې چې واردېږي، خو په څو قسمو واردېږي. یو داسې وي چې خپله کستي په مختلف هغه باندې اخلي. زیاتره چې موږ خپله شخصا نه راوړو، لکه پاکستان نه واردوو، د دوبۍ نه راوړو، او ترکیه او د چین نه راوړو.
تاسو په خپله ځای دغه هیوادونو ته؟
موږ په خپله ځو د خپل واردات کوو.
هغه چې سوداګرو ته پیسې ورکوي او هغه ورته راوړي، څه توپیر دی په دې کې؟
توپیر ډېر دی، ځکه چې تجارت په حساب باندې چې څوک جوړي، فرضاً تجارت په سبانه غو ډیر فیسونه جوړي او غو به کوالټي لو جوړي، لکه دا فرضاً جنسیت ټیټوي، ځکه تجارت چې غوړي فرضاً زیات جوړ کی چې هغه پکې خپل مفاد سنجي، ځکه تجارت چې زیات فیسونه جوړي پغه کې غورته چې ماته په ټیټ جوړ کما ته په کیفیت باندې، ځکه غو باندې مونږ خپل چې شخصاً زو الته ګور خپل یو جنس ګور پلاس باندې چې کوغه کوو به چې مطمئنه شو به وغه دی پاسه خلو.
ها نسینه مرمره چې دکانونو ته ځی خالی اخلي، نو چکړه او چنه ډیره وهي تاسو څنګه؟
او غو ممتاز دلته ډیر خو نن سبا دا کفر دا خو ریواج او ایسو هغه ون جوړ شوی دی. هم تا دې موږ به د سریټون نه دی منګله کا بعد اختر نه مخ اختر نه موږ په فیصدې حساب باندې ګټه پچو، لکه قیمت ثابت چلو، خو بغي کې به موږ 15 فیصد سره ډیسکاونټ کوو.
یعنی تاسو دغه پیسې چې حسابوي د ورځې په اخر کې حسابوي او د میاشت په اخر کې؟
نه، زموږ روزانه سیستم د روزانه موږ مخام باندې کوم وخت چې دکان خلاصي کې فرد او کوم وخت چې به بندي کې بندل په حساب کې، هغه وخت کې موږ خپل حسابي خپل کوو، لکه هر مخام باندې کې.
او نور دکاندارانو ته پیغام څه دی، څنګه رفتار وکړي دا پیرودونکو سره؟
ټول ته دا پیغام دی چې هر څه سره خپل خو انسانیت ضروري او د انسانیت او بشره کې د اسلامي د غلاندې مکمل خو خسته په خاله او خو فرته خو خسته سرویس ورکي او خو په انسانیت سره توبر سره خپل هو.
مننه ډیره زیاته.
تاسو نه مننه.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستول دي.
امیر خان ایوبی له هلمند د هلمند مرکز لشکرګاه څخه پر استولې سمس کې لیکي چې په هلمند کې اوربند ټینګ دی. بنفشه وردګ لیکي اول د سولې مبارکي بیا د اختر مبارکي ټولو ته ورکوم. حیات الله وحدت له غزنی لیکي اوربند زموږ اختر سلسله رنگین کړ. بشیر حبیب زید د لوګر لازری لیکي زموږ په سیمه کې ډیر ښه اوربند دی، له طالبانو خوشاله یو چې دا پریکړه وکړه. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ لیکي د څمکنیو د شهرینو بازار په عیدګاه جمعه کې ټولو خلکو د طالبانو د اوربند اعلان ستاینه وکړه. جاوید له قندهار لیکي خدای دې وکړي چې دا سوله تل پاتې وي، چې د افغانانو ارمان پوره شي. ضیاء الرحمن لیکي زموش په کلی کې اختر د اختر اوربند ته خلک ډیر خوشاله دي. بهار لزابل لیکي طالبان راغلي زموش سیمو تر راغلي دي او عبد الواحد مدقق ولیکل چې لیکلي دي چې زموش په سیمه کې اوربند ښه نتیجه ورکړې او پرون وسلوالو او افغان عسکرو د اختر مبارکي لپاره مرکز پل علم ته تللي وو. او عبید الله لیکلي دي چې په غزنی کې اختر هم شته او اوربند هم ټینګ دی. دا خبری مجله مو هم دومره و په بلی خبری مجلې کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سټوډیو ته بخیر راغله.
تشکر از شما شبل.